سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس اته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
دراګان د روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومان ترمنځ خوار زواکي د نورو وختونو پرتل زیات شوی ده دا د روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کوي په هر لسو ماشومانو کې درې د سختي خوار زواکي لکبل د سپریږي لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اخته دي دا د نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2.2 میلیونه امیندوارې او شدي ورکوونکي میندې هم د خوار زواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوار زواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلي ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روغتون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتیا کارکونکو وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتیا کارکونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پی خبرلې ولید چې پاوزي د څړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا لمشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرند شنبه په سپینه باندې کې خبر اعلان توي لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمړلې نیدنه په داسه حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکې چنوي هغه مهال د دوړو لور ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی وو خو د اټومي انرژي په وسیله غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دوړو خو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې لکبله یو شمېر کورونه ورخسته او په زرهاو نور د سوځیدو لګوخ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیه امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچی او ګرمي هوا لکبله رامنځته شوی د اوروژن کارکونکو یو څه مهار کړی دی له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې لکبله په زرهاو کورونه سوځیدلې و او د آزاد سیالیو نموتای اتسیرا پاس محمد اورند شنبی د نمبرز لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصل بهرنی سیال ته مات ورکړه دا سیالی چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادرې او پړاون ورس خپل سیال مات کړ د موټای په سیالی کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزاد سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د نمبرز لدی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی خدرمنه وکول رئیس خان کو زبرشن غم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرح غلاس په ما د ولسم ټول دی جغرافي مضمون سلام لسته هله د سیتا ستور خدرمنه وکول لیز خان کی براترو غوچوړ صحت مند او سه شهر د سه چمه ګم پتن وی درناز خان کو د چیز مرسته سو د ولسم ټول کی جغرافي مضمون سلام لسته نو هله د چل خپل زنا سره په کتاب کتابچا وکلمونه ول ری تر سو کال سی د نن وزید لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې لزره سر نوٹ کین ګل لیز خان کو زمر تاسو د سرلارم لوس موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفه لوي سمینه فایل به تر 20 میسي پیپري همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د ورډګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو تاسو د ټولو قدر منو غوړلې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پرې راشمالتیا وکړي ولری زده کن کو د لاسته پر پشه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د ښارونو او کورونو په روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایزو وسایلو څخه استفاده کوو د دې ترڅنګ مرتب تاسو داسې ویلی سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د شلمې پېړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هېواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانې باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانې یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسره د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو ورسره د هغه څخه په دې کې پیشرفت را لیاو پر مختیا راغلل نو درنه ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پېړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څه ناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نوم سره یې چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی دی چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې ودیش متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی ودیش متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې لس متر مقعب څخه دی چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1209 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي او 400 متر یې پلنوالي دي یعنی پرخواري چې د دې د چک د سند 400 متر ته رسیږي او درنو ځکه کو د چک د برېښنا باندې چې د جوړولو کار په 1214 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متر پروندوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې نه مترو جګوال سره په سرشره کې جګوالي لري چې اووه ویشت متره بیا دي او څلور زره متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې اوولس متره مقابه په اسانیه کې درې توربینونه وهي چې درې زره او درې سوه کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندي د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یوه ساعت کې څلور زره او اته سوه کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وه او د ویجاړیو سره مخامخ شوي وو، خو په اوس وختونو کې بېرته د ګټې وړ ګرځېدلي دي. چې دغه بند په خپله درمنو زده کوونکو په دیارلس سوه شلم هجري لمریز کال کې د کندوز پر سیند باندې جوړ سو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سیندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې وروسته په دیارلس سوه شپږ دېرش هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نورې دستګاوې په یوه سط کې جوړ سوه، چې د نهه زرو کیلو واټو ظرفیت یې لرلی او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستګاوې جوړې سولې، چې دیارلس سوه یو څلوېښت هجري لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو بله دستګاه چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لویو دستګاو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند دی. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستګاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې له کندهار ښار څخه د یو نیم سل کیلومتره شمال لویدیځ کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هېواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې یو لک شل زره کیلو واټه ته رسیږي، یعنې یو لک شل زره کیلو واټه برېښنا دا تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په دیارلس سوه دېرش هجري لمریز کال کې پیل شو او تر دیارلس سوه دېرش هجري لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي، او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یوه ساعت کې دروجی زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګه، سنګین او همدارنګه کجکي او موساکله ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کېږي، او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونه چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند دی، چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې ده د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په پنځلس کیلومتره واټن کې ده، چې د سمندر له سطحې څخه یو زرو او پنځه سوه شپږ نوي متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړه شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري، چې هر توربین یې د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یوه ساعت کې یوولس زره ته رسېږي، چې دواړه کچېرې سره یو ځای سي دوه ویشت زره کیلو واټه برېښنا دوی تولیدوي، او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دي کوم سیندونه چې دي د دې توربینونه چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي وو، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي، او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړل بېرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بېرته ورغول شول. هم چې نن درنو زده کوونکو بل بند د هم بله فابریکه چې ده د مهیپر د برېښنا فابریکه ده، چې د مهیپر د برېښنا فابریکه د نوموړې فابریکه چې ده د کابل ښار په ختیځ کې له څلوېښت کیلومتره واټن سره د درې لویو توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړه شوې ده، چې دا هم یو له مهمو فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه فابریکه چې ده په یوه ساعت کې دوه ویشت زره او ټوله په ټوله چې د شپږ شپېته زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي، چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار چې دی دا په خپله په دیارلس سوه یو دېرش هجري لمریز کال کې پیل شو او په دیارلس سوه پنځه څلوېښت هجري لمریز کال کې بشپړ شو، او ګټې اخیستل ورڅخه پیل شول، چې دا د یو موسسې فابریکه ده. دا په خپله د یو موسسې لخوا څخه جوړ شوې ده، موسسې فابریکه ده، او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعاله ونډه لري، او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلالۍ زده کوونکو دغه فابریکه چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا فابریکه د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بېرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په حق لولو. د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 10 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا وړتیا یې په یو ساعت کې 100 کیلووات ته رسیږي. او همچنان نوموړي بند د جوړول کار شری په 1400 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1446 هجري لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا لولو. حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه، هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مراد تاسې معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفې حرارتي برېښنا یو فابریکه لري چې په دغه کې د هېواد تر ټولو لویه فابریکه ده چې د مزار شریف لویدیځ کې د 40 کیلومترو په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورونکي برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو ساعت کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي. او د طبیعي ګازونو درې تربینونه هم پکې کې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ ستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونه حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، همچنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټوله موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول له لورې څخه موږ تاسو ټوله په منظمه او ترتیب کې توګه سره پېژندل سو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواتونو کې او سلنې موږ تاسو ته راکړې چې لومړنۍ جملو څخه لومړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو که درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې پاتې شي، وخت د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، می قبول کی قدر من اول علی سکون کو زبر شنا قم پاری و زل پهم تاسو ټول تر شرق واس پم د ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د چتا ټول قدر من اول علی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع کوم پتن می قدر من زکون کو د تل په سری او زل پهم یاد ون کوم مکل دین چیز است تاسو دنن وزین او لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست پر کی دوس خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او قلم اول ری تر سو پالیسی دنن وزید لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کړئ. پراتونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشاله بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو ټول قدر من او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشاله بل لیست کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې دیو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سیننه سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د ولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، ترڅو وپوهیږو چې په یو هیواد کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره ولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان که چیرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت د څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، ترڅو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرین په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې سره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چېرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه ده سرته رسول شوې، خو مګر په 1358 مریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 15 نېټه، د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمېرنه سرته ورسېدله، نو کله چې دا پای ته ورسېده، له دې سره سره دقیقه احصایه وانخیسته سوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخیسته سوه. خو بیا یې هم ونه شوې کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1358 مریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل سوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1358 کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د 1401 کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسوله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل سو، او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل سوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسېږئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپله مستقل شکله یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښې ته متوجه اوسېږئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړې چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 1500 2000 2500 3500 4000 4500 ان تر 5000 پورې موږ تاسو ته دوه نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمېر په باره کې، یعنې 15000 تنه کسان. عینن که چیرې تاسو ته متوجه اوسېږئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نورې شمېرنې راکړې دي چې په هغه کې 0000 4000 راکړې دي، 0000 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړنۍ خط کې، په لومړنۍ کرښه کې څلور چې دي، په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1408 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپ بندي وسوله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر شو په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چنان د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو، د هغو شمېر چې وو 4500 پورې پورته شو، حتی تر 4000 پورې، یعنی تر 4000 پورې. او هم چنان هغه ماشومان چې د 10 څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي، د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو، یا هم د هغو شمېرنه چې د 1408 کال کې تر 2500 پورې شوی وو. عینن همدغه 15 کلن ماشومان تر 9 کلونو پر کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه 2000 وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ یې موږ تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سوه، خو کله چې بیا په 1408 کال کې دقیقه احصایه وسوله، نو د افغانانو د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره، چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400، البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 او یوې لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالو معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه یې د انسانانو د په نښه کړی ده چې په کال 1940 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 وه، او همدارنګه په کال 1948 کې د انسانانو شمیرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3.3 وه. همدارنګه په 1950 کې 2.8، په 1950 کې 2.6، په 1950 کې 1.9، او په 1960 کال کې 2.06 وه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق معلومات ولوستله چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې قومي جوړښت په حق معلومات ولولو. هوجو که درمونه زده کوونکو، په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو عمومي برخو باندې ولاړ دي، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یوه څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې، عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه. دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1950 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره شوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو، په 1903 مریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو، چې په 1903 مریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو، چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې، په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سوله، چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 4.6% د دې تر څنګ 14-16 کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګ د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې وه د هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوې وه. خو په هیواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې وو درنو زده کوونکو، د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو، قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه. او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه درینه وکړه درمونه زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه کومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل، نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 40 صفحې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1903 کال د په افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکې برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ، د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي، بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي، هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي، چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوریت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پکتاکس پر مسرې یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنډي خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د یادولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان زموږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل په فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دا درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تېشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تېشته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لا فمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي. بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما
یعنی تاسو د سترګو طب لوسته؟
نه نه نه، ما عمومي طب
لوسته. او بشه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وا یو شی وو چې داسې مرستې ته اړتیا وا، یو هیله من و دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، بس د ناروغ و د غریب و او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه بس په ما یې تاثیر کړی ده.
د چکسلواکیا تجربه ته کرار شو، تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره، او بیا نو هملته په بل کال کې درس شروع کړی د طب.
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغسې یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه و هماغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و، دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلو شل سلواکان و، نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و، او بل د مسلکي د نگانه هم موږ ډېر ضعیف و، لکه بیولوژي و جنتیک و فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي، نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون و طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. اوس څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري و، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځي، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او اخنو دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم، او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک، تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله، او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه می چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی، او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د دیپلو ډاکټران یا نور مؤسساتو دلار هم افغانستان کې کار وکم، خو نکیدانو. بیا می نور درسونه شروع کل، یو څه به د عامه روغتیا کې می بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې می دسه یو سو میاشتې می یو ماینه خانه کې کار کړی دی، او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوسته په هایدلبرګ پانتون کې، او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوسته. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکا، هغه په سلها و په زرها و خلکو ته و ناروغانو ته کار کولی شي. ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویست، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي، بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو بعد مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانی کترا شو، یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایلې تاسو مشي کوله؟ پدې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولې چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه، یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کوي، و بعد مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کوي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپله د آلمانانو سره چې یم هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکړو، هغه باید د لاسه ور نکړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډېر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس وکړه، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل. خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دوروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمیر څو تر رسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر 600 عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی دی بیلابیلو برخو رشتو په حق لدی دی ماشمانو دی پارا به دی ژبی سره شاید تر کم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پارا دی ژبی کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پښتو زده کوي لکه موږ د عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی، خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسی پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنه دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي، یو اندک شی به جوړېدل، دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څېړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی؟ وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و، تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و دی موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادا کوي او ادا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه. زنویم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درست وا یا دا یو تحقیقاتی نظر و خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه دا و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی دی او حالتا دا اغا بیا سرطان زیاد شوید دیده یا مهمه مسئله ده.
البته دی جورنالیزم پی حساب دی جورنالیزم پی حساب باید دا چوک چه ادا کوی دا مهمه مرجعوی. یعنی مثلا کچرتا پا بروکسل که دی ناتو دفتر یو چانگ دا خبره کهی اهمیت پیدا کهی. کچرتا دی امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي. او که فردی شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لتبه لري شوي دغه د کلونه تیر شول لتبه لري پاته شوي اوس څنګه اوس مو په فکر راتیریږي چې کاشکې لتب سره وای.
نه ژوند دسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښ ته نه راځي. نو همدغه ژوند همدسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی
بنور لار
نه هم
سړی کولای شي کار وکړي. دا یعنی ژوند او د ژوند شرایط ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. هم دا سړي
بلې
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
مننه
نصیب کی غریبی دا خفا گران دل بارا مجبوری دا خفا
خفه کیږي بلکې